درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شی به د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 نیوی د هوت ول سماو د میلادي 2021 د مارچ 1 افغان چارواکي وایي د وچکالۍ د احتمال له کبله به په هیواد کې میلیونونه تنه غلو ته اړتیا وي. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د میر احمد صافي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو د خبرونو اورېدو ته رابولم. د فراه په ګمرک کې د پرونی اور له کبله سوداګرو ته ډیر زیان اوښتی. د انعکاس تلویزیون کارکوونکو خپلې استعفاوې بیرته اخیستې او د پاکستان پوځ وایي ځواکونه یې په شمالي وزیرستان کې اته اسلامي سختدریزي وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلی اور مړ شوی خو سوداګرو ته مالی زیان اړولی دی. د فراه والی تاج محمد جاهد پرون ماښام رسنیو ته ویلي چې سیمې ته یو پلاوی لیږلی چې د اور د لامل او کره زیان په اړه پلټنې وکوي.
په دغې اور لګېدنه کې د سوداګرو درې زیرمې، دوه ټانکر او یو بروړونکی موټر سوځېدلی دی. الحمدلله چې ځاني زیان نه لري او د ابو نصر فراهي ګمرک نورو برخو ته هم زیان نه دی رسېدلی.
جاهد همدار از اول د اور په وژلو کې د ایران د جنوبی خراسان ولایت اطفایو هم برخه اخیستې ده. شاوخوا درې اونۍ وړاندې له ایران سره پر پوله د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې لوی اور ولګېد چې د ګازو او تیلو شاوخوا 1500 ټانکرونه پکې وسوسېدل. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یوه خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپلې استعفاوې بیرته واخیستې، خپلې دندې به مخته وړو.
د تیرې سه شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر ښځینه کارکوونکو دوه ځای بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوه نورې یې ټپیان شوې. تر دې وړاندې د دې رسنۍ یوه بله کارکوونکې ملاله میوند هم دې ته په ورته برید کې وژل شوې وه. د درې واړو بریدونو پر پړه داعش وسله والې سختدریزي ډلې منلې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون یو ځل بیا د هدفي وژنو د درولو غوښتنه وکړه. د کمیسون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د نوي کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوي دي. په دې ډله کې څلور مېرمنې ننګرهار کې وژل شوي چې درې د رسنیو کارکوونکي او یو بله ډاکټره ده. دوه نورې ښځې چې قاضیانې وې څه موده وړاندې په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. شهرزاد اکبر د مارچ د اتمی یا د شزو د نړیوالې ورځې په درشل کې ویلي جګړه له موږه لوړه بیه غواړي او هدفي وژنې باید ودرول شي. سبا د شزو نړیواله ورځ ده، خو ارګ او یو شمېر دوري ادارې نن د لمانځنې مراسم لري. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلام پلوه سختدریزي وژلې دي. دوی وایي دغه کسان په هغو جلا جلا عملیاتو کې له منځه تللي چې ډیورن کرښې ته نږدې په بویا او دوسالی سیمو کې پرون شنبه ترسره شول. د چارواکو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کې درې تنه د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو تحریک غړي شامل دي. تر اوسه پاکستاني طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د پوځ دغه ادعا خپلواکو سرچینو هم نه ده تایید کړې. وزیرستان تیر کال د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د ډیرو بریدونو او د غرض د حکومتي چارواکو او مشرانو د هدفي وژنو شاهد و. د امریکا سنا جرګې له کورونا ځپلو سره د 1.9 تریلیون ډالر مرستې سند ته رای ورکړه. د کار د کانګرس لخوا د دغه سند تصویب او د ولسمشر لاسلیک ته لاره هواره کړه. د مرستو دغه اندازه د امریکا د ټول اقتصاد نږدې 1/10 برخه جوړوي. دیموکراتانو د دغه سند ملاتړ او جمهوری پالو په مخالفت رای وکارولې چې بالاخره د یوې مثبتې رای په تفاوت تایید شو. په سنا جرګه کې د اکثریت مشر سناتور چک شومر وویل موږ د امریکا خلکو ته وایو چې مرستې په لاره دي. د دې سند له مخې به اکثره امریکایي وګړي سړي سر $1400 مرسته ترلاسه کړي. او د ارمنستان له مخالفو ډلو د جوړ ائتلاف استازي نن د مارچ په 10 دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکیزیان سره د روان سیاسي کړکیچ په اړه خبرې کوي. له څه باندې لسو ډلو جوړ دغه ائتلاف په ارمنستان کې له وخته مخکې پارلماني ټاکنو او دغه راس د صدر اعظم نیکول پاشانیان د استعفا غوښتنه کوي. مخالفان بل ولسمشر وغواړي چې د صدر اعظم له خوا د لوی درستیز د لرې کولو پرېکړه د اساسي قانون محکمې ته راجع کړي. دوی د خپلو غوښتنو د منلو لپاره حکومت ته د مارچ تر 9 مهلت ورکړی او ویلي دي د هیواد برخلیک د ولسمشر په واک کې دی. په ارمنستان کې سیاسي کړکیچ وروسته له دې زیات شو چې صدر اعظم د دغه هیواد لوی درستیز اونیک گاسپاریان له دندې لیرې کړ او جګپوري چارواکي د کورتا په تور تورن کړل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخیل بڑا درجه ولس چټی 2. هرات اسمان وریز د تودوخیل بڑا درجه شل چټی 4. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخیل بڑا درجه 25 چټی 9. مزار شریف اسمان شین د تودوخیل بڑا درجه 14 چټی 8. او جلال آباد اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخیل بڑا درجه 21 چټی 11.
زمو شخله آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر په منځني څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 څپه اوري. ساعت 2 بجې او 2 دقیقې دي. د وچکالۍ له کبله به افغانستان 3 میلیون ټنه غلې ته اړتیا ولري.
څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د برمې واش لرم لاسه ولسته نه یا لا پسیری.
خو د هوا پیژندنې اداره په راتلونکو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو اټکل کوي.
ورخ کچا په بیلو بیلو نقطو کې لاس تر 1.5 میلیمتر پورې اټکل کیږي.
د امریکا لومړی میرمن او بندنوی چارو وزیر سبا و وژل شویو افغان میرمنو ته د زړورتیا د زړورتیا جایزه اعلانوي. په کونړ کې 14 لشت لژه یو تن وژلی او تر شلو ډیرې ژوبل کړي.
زمون چې د یو دوه قدمه واوسه یو بخشو د بخسره نو خاوري او ویری او لمبه.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه غلې ته اړتیا ولري. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق احدي ازادي راډیو ته ویلي دوی سر له اوسه د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. سرژنۍ وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي او وایي د غلو حاصلاتو ته ډېره تمنه لري. په دې اړه اسدالله الدین راپور لري.
د افغانستان د ډیرو وګړو ژوند پر کرنه ولاړ دی، خو سګنې وچکالۍ داسې اندېښنې پیدا کړي چې د غلې دانې حاصلات بخنه وي. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر انوارالحق هدي هم همدا اندېښنه ښیي او وایي 14 لمریز کال کې به افغانان نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. خاغلی احدی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی سر له اوسه د بزګرانو او بیوزله افغانانو د لاسنیوي لارې چارې لټوي.
پیشګوئی توریاسته کې امکان داره بارش انسان
وړاندوینه ده چې سږ کال ممکن شاوخوا 10% ورشت کم وي. احتمال شته چې د غنمو حاصلات هم 10% کم شي. طبعا دا وضعیت ستونزمنوي. موږ دا مهال هم د غنمو 1.5 میلیونه ټنه کمبود لرو. سرنی کال څنګه څه ښه هم وو. راتلونکی کال به ممکن 2.9 میلیونه ټنه غنم کمبود ولرو.
ښاغلی احدی وایي دوی راتلونکی کال له بهره د 2.5 لک ټنه غنمو د اخیستو هوډ لري او د غراز نړیوال موسسې هم هڅوي چې له خلکو سره د غلې دانې مرسته وکړي. وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي. لالای پترین کوټ کې یو لس جرب ځمکه لري، خو یوازې پر نیم جرب غنم کرلې دي.
اوس نو زه څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د برمې واش لرم نه د شتو کې ځکه لرم دا د تور ولاړه ده. تلاش یو لس تنه یا لا پسیری پاش خورواره غنم خوزه د کال خرم وښندان زسته د 50
څوک. لا دی وړاندې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال سازمان دبليو اف پی هم ویلي و چې جګړو او وچکالۍ افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. د دوی د شمیرو لمخې همدا مهال 10 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري او دوی کې څه باندې 15 میلیونه داسې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي 2021 کال کې له 14 میلیونه د ډول کسانو سره د خوراکي توکو او نقد مرستو پلان لري.
په راپور کې مو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزیر په قول واوریدل چې د وچکالۍ له کبله به راتلونکی کال په افغانستان کې نږدې 3 میلیون ټنه غلې ته اړتیا وي. له بلې خوا د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د هیواد په 24 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د خطر اټکل کړی دی. دا خبرداری وروسته له دې ورکول کېږي چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وویل ورشتونه لشوی چې لکبلی د وچکالی احتمال شته. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د دغه هیواد په 24 ولایتونو کې د سختو سیلابونو ورښتونو د راتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسؤل محمد نسیم مرادی له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ګاندې ولایتونو کې د ورښت او واوره سیلابونو د پیښېدو اټکل کېږي. په کابل، غور، بادغیس، فاریاب، دایکنډي، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنګونو د ورښت او سیلابونو پیښېدو امکان شته. ورښت کچه په بیلابیلو نقطو کې
د ښاغلي مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوي. د په خبره دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 22 مرکز لخوا شوي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 10 څخه تر 15% کمه تخمین کړي. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له آزادي راډیو سره په خبرو کې د دې وچکالۍ د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر بنسټ خپل چمتووالی لري. ډېری کمیټې جوړې شوې دي. یوه کمیټه د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبري کیږي. بله کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړه شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
ښاغلی حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ له امله به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 ملي متره ورښت ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپې سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د درک د سپیپ سر باندې تکوالو
ټګره پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د دیموکراسي پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
زمو شخله آزادی رادیو اوري. اوس به هم اجمل اندر ته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راتلونکو اقداماتو لیکنه کړې. د دې لیکنې سرلیک دی بایدن پلان لري چې افغانستان مات نشي. خبرونه وای د سینوی جزئیات را څرګندېږي چې څنګه د امریکا متحده ایالاتونو دې ته چمتووالی نیسي څو له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي خو تر شا ګډوډي پرې نکړي. په دې لیکنه کې د سولې د انتقالي حکومت په نوم یوې طرحې ته چې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو کورنیو رسنیو کې خبره شوې اشاره شوې. همدارنګ د افغانستان په سولې کې تر هغې راوروسته چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه واک سنبال کړي شوې پرمختګونه یاد شوې دي. بل امریکایي ورسپانې وال سټریټ ژورنال هم په همدې تړاو لیکنه کړې چې سرلیک دی د بایدن چارواکو د افغان حکومت او طالبانو د یوې مشرزې وړاندیز کړي چې موقت حکومت جوړ کړي. ورسپانه لیکي د امریکا ځانګړي استازي د افغان حکومت او طالبانو د مشرانو د یوې غونډې وړاندیز کړې. د ورسپانې په وینا دا خی د دې لپاره وي چې د طالبانو او د ټرمپ د ادارې ترمنځ شوې هوکړې یوې خواته پرېښودل شي او له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل وسنډول شي. ورسپانه د امریکایي او افغان چارواکو له خولې وایي د افغانستان لپاره د امریکا لوړ پوړي استازي لخوا د لوړې کچې د یو کانفرنس ته نظر وړاندیز د بایدن په اداره کې په دې اړه زیاتېدونکي اجماع ښیي چې په دوه کې د دوړو خو ترمنځ خبري ورو مختصي. وال سټریټ ژورنال لیکي دا نظر چې په دې ونه کې سمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر په ترڅ کې وړاندې شوې په 2001 میلادي کال کې د جرمني په بون کې د افغانستان په اړه د کانفرنس فارمټ ته ورته یو څه دی. په هغه کانفرنس کې د سپتمبر د 11 په بریدونو پسې د طالبانو د واکمنۍ له نړیدو وروسته د افغانستان لپاره یو مشر وټاکل شو. ورسپانه د هغه کانفرنس او د دې کانفرنس وړاندیز شوی توپیر دا ښیي چې هغې خبرو ته طالبان نه وو وربلل شوي، خو ورسپانه وایي که اوس طالبان په داسې یو کانفرنس کې ګډون سره موافقه وکړي، دوی به د خبرو پر میز په تیرو 20 کلونو کې تر بل هر وخت زیات اغېز سره برخه ولري. بلې امریکایي ورسپانې هیل د وال سټریټ ژورنال همدې رپورټ ته اشاره کړې ده او ویلي دي چې سپینې ماڼۍ دا رپورټ کم اهمیت بللې. دې ورسپانې د سپینې ماڼۍ د یو بیان په حواله ویلي دې رپورټ د لوبې وضعیت په سمه توګه نه دی تصویر کړی. بیان زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونه رسمي وړاندیزونه نه کوي او لا هم د ځواکونو د راتلونکي وضعیت په اړه د ټولو اړوند انتخابونو ارزونې ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ زیاته کړې استازي زلمی خلیلزاد د ډیپلوماسۍ د مختوړلو پر یو لړ لارو چارو خبرې کړي، تر دې پرته پر بل هیڅ هم نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ وویل د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لاره په افغانانو پورې اړه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیډ پرایس یوې خبري غونډې ته ویلي ځانګړی استازی خلیلزاد او ټیم یې سیمه کې دي. د ده په وینا دوی د افغانستان او سیمې له مشرانو سره ګوري او د وړاندې تګ پر لارو ورسره خبرې کوي. دا وړاندې تګ داسې لاره چې د نیډ پرایس په وینا ډاډمنې پایلې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ویان زیاته کړي د افغان سولې د خبرو پایله افغانانو پورې اړه لري. موږ باور لرو چې دا پایله باید د افغانانو د هیلو او امیدونو څرګندوي وي. د هیل ورسپانه وایي دا وړاندیز داسې مهال دی چې ولسمشر بایډن اداره په افغانستان کې د خپل راتلونکي اقدام په اړه غور کوي.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې په 14 کې یو تن وژل شوی او 22 نور ژوبل دي. پیشه تیر ماشم و بجې د اسد آباد د مرکزی روغتون په څلور لارې کې د کبانو په یو رستوران کې شوې ده. د دې موضوع په اړه لسیمه راپور لرو.
هغه مهال 14 و شو چې خلک د کباب واخستلو ته راټول شوي وو. 14 سره سم د خار آرامه فضا د خلکو چغو او د امبولانسونو په غږونو نارامه شو. د 14 لامل د هوټل ټول شیان ګډوډ او پوینو ککړ پراته وو. په هوټل کې دننه د وژل شوی پولیس جسد پروت دی، خو ټپیان روغتون ته رسول شوی. روغتون تری اله د اتیا مترو په واټن کې پروت دی. روحلا د همدی هوټل ترڅنګ د سیخ کباب او هوټل لري. په 14 کې ټپی شوی او اوس مهال په روغتون کې پروت دی. آزادی رادیو ته وویل
ما په دغه سات خپل کار بند کړ، سیخانو کار زما خلاص شو. تنور والانه مې روپۍ ورکړې په دغه سات، زما د ایرپورټ زیو زما سره دا مې زما کې په مال دا واحدات زما رول دی. مانه کښه دې ورشو دې دا دکان بند کړل. زمون چې د سیو دوه قدمه واغ سی یو بخشو د بخسره نو خاوري او ویری او لمبه ودسي په موږ باندې نه
د کونړ امنیا قومندانۍ ویان فرید الله دهقان د اسدآباد روغتون کې آزادی رادیو ته وویل چې پیخه د غاز ډبې د 14 لامل رامسته شوې ده.
بدبختانه نن ماخام وو بجې د کونړ ولایت مرکز اسدآباد د عمومي شفخانې په سرک باندې د یو غاز ډبې د انفجار لامل چې د کباب دکان کې رامسته شوې. بدبختانه یو نفر شهید، 13 نفر زخمیان لري، یو نفر نظامی دی سرباز دی.
چاچی د 14 غږ اورېدلې ځانونه روختون ته را رسولي. څوک ټپیانو ته وینه ورکوي او څوک هم د خپلو ټپیانو د حالت معلومولو په لټه کې دي. د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی آزادی رادیو ته ویل روختون ته د پیخې لزایه 22 ټپیان او یو جسد ورول شوه.
دوی کسان ټول زخمیان شو او 15 کسان ریفر شو جلال آباد ته. دا نور چې کوم دي دغه ول اسپیټل ته تداوی شوې.
تر دې دمه په دقیق ډول دا نه معلومه چې 14 د غاز ډبې او ک د زی په زی شوی مین لامل رامسته شوه ده، خو پکې یو تن وژل شو او 22 ټپیان شول.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو زړورو افغان میرمنو ته افتخاري جایزې ورکوي چې په 2000 میلادي کال کې د هدفي وژنو ښکار شوې دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د ولسمشر میرمن جل بایدن او د متحدو ایالاتونو د باندنیو چارو وزیر د مارچ په 8 په امریکا کې په یو لړ مراسمو کې دا جایزې ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
وژل شویو زړورو افغان میرمنو ته افتخاري جایزې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال د زړورو میرمنو نړیواله افتخاری جایزه هغو میرمنو ته ورکوي چې په خپل هیواد کې د خلکو او ټولنې سمون ته اغیزمن کارونه کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې هغو زړورو افغان میرمنو ته افتخاري جایزې ورکوي چې په 2020 کال کې د هدفي بریدونو ښکار شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه جایزې د بشري حقونو خپلواک کمیسون کارکوونکې فاطمه خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت برخې مشر شرمیلا فروغ، د پولیسو پخوانی افسر فاطمه رجبی، د قندهار د زندانونو په ریاست کې پخوانی افسر فرشته، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویاند ملاله میوند او مدني فعاله فرشته کوهستاني ته ورکول کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د امریکا له دې اقدام څخه هرکلی کوي او د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د سولې د ملاتړ د خوندیتوب لپاره اوربند وکړي. ذبیح‌الله فرهنګ د دې کمیسون د ویان مرستیال.
بحث ما و دیدگاه ما ایست که ما
از ما گلید لوری داده چه ده خلکو ده خوندی ساتلو لپاره باید اوربند تینگ شی. هیله لرو چه طالبان و افغان حکومت په دې برخه کې یوې هوکړې ته ورسیږي تر څو د فاطمی خلیل هغه فکر عملی بڼه پیدا کړي،
تلاش میکرد تحقق پیدا بکنه.
د ښځو د برخې ځینې فعالان بیا د ګواښونو لوړوالی د اندېښنې وړ بولي. خبریال او ښځینه فعاله لیمه هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان وضعیت عادي ژوند ورتریخ کړی دی.
په هیواد کې د یو شمیر لویو ښارونو ولایتونو په بازارونو سړکونو کې د فعالو میرمنو وزل او هدفي ترورونو اندېښنې راپارولې دي چې یو شمیر میرمنې نسي کولی اوس خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. تر ډیره پورې په هیواد کې په وروستیو څو میاشتو کې په ننګرهار، همداسې پنجشیر، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې فعالې میرمنې ته هدف وګرځول سولې چې هغوی ترور سولې او د هغوی فعالیتونه بند کړل سول.
په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویاند ناجی انوري وایي ټولې هڅې د اوربند لپاره متمرکزې شوې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت جنگ او خشونت د حل لاره نه بولي، لامدې کبله ضرورت ګڼي چې د سولې پروسه باید په چټکۍ او لازم جدیت سره مخته یوړل سي.
د وو افغان میرمنو ترڅنګ څوار لسنوري میرمنې له ترکیه، بلاروس، میانمار، کامرون، چین، کولمبیا، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، گواتیمالا، نیپال، سومالیا، اسپانیا، سریلانکا او وینزویلا هیوادونه څخه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه مراسم د کورونا وایروس لامل په انلاین بڼه ترسره کوي. دغه جایزې داسې محل ورکول کیږي چې لا هم خزینه فعالان د هدفي بریدونو قربانیان دي. تر ټولو تازه پیښه کې د مارچ په 2 نیټه په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي ووژل شوې.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم کډر ولایت نه خبرې کوم. موږ د ازادۍ راډیو نه خوښ یو چې تاسو د محدودیتونو چارو کې ټول چارواکي کم یو ملما کوي او پښتنه په یو کې څومره مشکلات دي په دې ولایتونو کې. یو ځل معلولین چې څنګه وکړل روپۍ ورکو کاغې کې مبر نه کړې، دا د هغې نه وروسته د نیمې ورکړې ټولې ور نه کړې، نیمې ورکړې اوس نوی کار شروع کړی دی. وایي چې تاسو برېښنایي تذکرې واړې.
زه ثمرګل لوګر ولایت نه خبرې کوم. خو دې لوړپورو چارواکو شکایت ما دا هیله ده، الوزیر صاحب شکایت ما دا هیله ده، موږ دغه 2014 کې راغلي یو، اوس پورې دا 15 کال ده او موږ ماجر دلته پراته یو. په کرایه باندې وسم نه کېږي او د کرایه وسم نه کېږي. وړې بچان خلخانې دي، هغه وساتو کرایه پرې کوم شي ته ورسېږ. موږ ته هغه نه راکوي، منځکې نه راکوي، موږ ته دا نمرې راکړي، دا توضیح دي، کارونه خلاص دي، خالي منځکه توضیح کېدل پاتې دي او موږ ته دا منځکه توضیح کړي، دا نمرې د موږ ته شاره کې راکړي. ډېره مننه.
د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له ستر شیعه مشر آیت الله علي سیستاني سره وکتل. دا تاریخي ملاقات په نجف ښار کې د کاتولیکانو د مشر د لومړني سفر په مهال وشو. د ملاقات جریان په ژوندۍ بڼه د عراق له ملي تلویزیون خبرېده او عراقیانو هم هرکلی وکړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین افروي.
د پاپ فرانسیس او عراق کې د شیعه مذهب د ستر مشر آیت الله علي سیستاني له د کاته داسې مهال وشول چې د کاتولیکو عیسویانو دغه مشر هڅه کوي چې د ګډ او سولهیز ژوند پیغام ولېږدوي. سیستاني له دغه ملاقات وروسته په یو خبر پاڼه کې ویلي د عراق مسیحیان باید په سوله کې ژوند وکړي. او د نورو عراقیانو په څیر لخپل حقونو برخمن شي. سیستاني په عراق کې چې اکثره مسلمانان شیعه دي د ډیر درناوي وړ دی او د نړۍ په کچه نور شیعه مذهبي هم ورته احترام کوي. واتیکان هم په یو خبر پانه کې ویلي چې پاپ فرانسیس لالی سیستاني او د عراق له خلکو په هغه هیواد کې د مسیحیانو د ملاتړ په خاطر مننه کړې ده. پاپ فرانسیس د عراق له بیلابیلو مذهبي مشرانو سره پرون د ملاقات پر مهال وویل
راځي دعا وکړو چې هر چیرته د وجدان او مذهب ازادي وپیژندل شي او احترام ورته وشي. دا اساسي حقونه دي. دا مقتدا ازادي راکوي چې د هغه جنت په اړه چورته پیدا شوی یو فکر وکړو.
یو وخت په عراق کې د ټولو عیسویانو شمیر نږدې 1.5 میلیون نفر وو او هغه مهال دوی هلته د پام وړ یو اقلیت وو. خو کله چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق برید وکړ دوی باندې غچ اخیستونکي بریدونه وشول او دې سره یې شمیر هم هلته کم شو. کله چې 2014 کال کې د عراق په شمال کې داعش وسلواله ډله پیدا شوه ګڼ شمیر عراقي مسیحیان د هیواد پرې خودو ته اړ شول. د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 3 لکه مسیحیان په عراق کې اوسیږي او اکثره یې له خپلو مینو هم بې ځایه شوي دي. له دې وړاندې پاپ فرانسیس یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفرونه کړي دي چې دې ډله کې ترکیه، اردن، آذربایجان او فلسطینی سیمه شامل دي.
څنګه کولای شو چې فایبر لا ډېر ورسی حتی کورونه ته ورسی؟
د اترا ادارې لمشر سره د امریکا د اتو بجو د خبرونې په حقیقت څه دی پروګرام کې اوریدای شي. د همدې د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د فراه ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلې اور مړ شوی خو سوداګرو